سلامونه ده سهار شپږ بجې شپې زه سفیو لاستان اگزایمو ده ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست ویم پیل په خبرونو کوو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب په دوحا کې مهمه غونډه له کومې ځانګړې پرېکړې پرته پای ته رسیدلې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د غونډې په پای کې وویل چې د غونډې ګډونوالو په څو مهمو مسئلو باندې د نظر اتفاق درلود هغه وویل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه په بحثونو کې پرمختګ شوی دی د طالبانو د حکومت رسمي ویاندویانو تر اوسه د دې غونډې او د ملګرو ملتو د سرمنشي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي وړاندې به په پروګرام کې هم جزئیات واورئ د سالنګ لاره چې د یک شمې پورز د درنو واورو د ورخت له کابله بند شوې وه بېګا د ټرافیکو پر مخ خلاصه شوه باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي پرون دا خبر ورکړ له بلې خوا کورنیو رسنیو خبر ورکړی چې د افغانستان په شمال ختیځ کې درنو واورو ځینې مواصلاتي لارې بندې کړي او انساني تلفات یې اړولي دي د راپورونو له مخې درنو واورو د بدخشان او تخار په ګډون د شمال د شپاړسو ولسوالیو لارې له مرکزونو سره پرې کړي دي په عین حال کې ځینو رسنیو د پنجشیر ولایت په یوکان کې د واورې د ښویېدو په نتیجه کې د دوو کارګرانو د مړینې خبر ورکړی د طالبانو حکومت پرون په هیواد کې د اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي په هدف د پلانونو خبر ورکړ ملي ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون په ایکس شبکې خبر ورکړ چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کابینې په غونډه کې بحث شوی د طالبانو کابینې د اوبو او انرژي وزارت ته دنده سپارلې چې په دې برخه کې څېړنې وکړي او خپل راپور د کابینې بلې غونډې ته وړاندې کړي د خبر له مخې کابینې همداراز پرېکړه کړې چې د اوبو د تصفیې شرکتونه دي له ښارونو لیرې اوبو ته څېرمه د اوبو د تصفیې لپاره کار وکړي په پام کې ده چې د افغانستان د موټر سایکل ځغلوونکو یوه 13 کسیزه ډله په یوه نړیواله سیالۍ کې ګډون وکړي د افغانستان د موټر سایکل ځغلولو فدراسیون ټیم د افغانستان، ایران، پاکستان او سعودي عربستان د ټیمونو ترمنځ په سیالۍ کې د ګډون لپاره پاکستان ته تللی دی په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د کوربه سریلانکا د لوبډلې په وړاندې په دوه مشل اوریزه لوبه کې ماته وخوړه سریلانکا د شپږو لوبغاړو په سوجېدو په شلو اورونو کې 138 منډې هدف ټاکلی و افغان لوبغاړو په 115 منډو باندې ټول په 18 اوور کې آوټ شول واشنگتن د غزي په ترنګ کې د اوربند لپاره د الجزائر د وړاندیز شوې طرحې پر وړاندې خپل طرحه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړه د متحدو ایالاتونو د طرحې په مساویده کې چې رويټرز خبري آژانس ته رسیدلې ده په غزه کې د سمدستي موقت اوربند غوښتنه شوې امریکا له دې مخکې د غزي د جګړې په اړه په هر راز اقداماتو کې د اوربند کلمې له کارولو ډډه کوله خو په نوې طرحه کې د هغه لهن امریکاس خاري چې ولسمشر بایدن د اسرائیل او صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د تیری اونۍ په مکالمه کې وکړوله تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د امریکا دا طرح په امنیت شورا کې رائے اخیستو ته وړاندې شي کنه واشنگتن دا طرح ورسره له هغه وړاندې کوي چې الجزائر د امنیت شورا د 15 غړي هیوادو غوښتي چې تر نن یعنی د فبروري 6 پورې په غزه کې په بشري دلایلو د اوربند لپاره د دغه هیواد طرح ته رائے ورکړي او اروپایي ټولنې په اوکراین پرون پر اوکراین کې د جګړې په دلیل پر روسیې د نورو بندیزونو لګولو ته نږدې شوه دا په داسې حال کې ده چې د کرملین د وژل شوی مخالف الکسی ناوالنی میرمنې یولیا ناوالنایا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل میړه په وژنه مسؤول وباله جرمني، لیتوانیا او سویډن د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونی غونډه کې د ناوالنی د مړینې په دلیل پر روسیې د نویو بندیزونو د لګیدو غوښتنه وکړه خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشه حالته تفصیل لوستلی شئ ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته په دوحه کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه له کومې ځانګړې پرېکړې پرته پای ته رسیدلې خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي چې داسې غونډې باید دوام وکړي
یوه پریکړه دا وه چې دا غونډه بیا بیا تکرارېدونکی فارمت شي څو موږ وتوانېږو چې تر دې ډېر سره وګورو
د نورستان او پارون لویه لار د ټرافیکو په مخ تړل شوې د واورې د خویدو او د غره د خویدو د پیښو ورستی جزئیات به هم تاسو ته درکړو
شپږشتنه مومن هیوادوالي په شهادت رسولي دي او څلور کسان زخمیان کړي دي د شهیدانو د جملې څخه د 200 جسدونه راوستل شوي دي
د روسي د اپوزیشن د وژل شوي مشر الکسی ناوالنی میرمنې کرملین د خپل میړه په وژنه توران کړ
Сегодня в первый раз на этом канале.
نن زه د لومړي ځل لپاره پر دې کانال له تاسو سره خبرې کوم. دلته زما پر ځای باید بل څوک ناست وای خو ولادمیر پوتین هغه سړی وواژه.
د کندهار ولسی شاعر او ترنم ویونکې عبدالله ستوری د نسل وختو کلو په عمر د زړه د عملی له امله وفات شوه.
روح را باندی باندی از مزل دیز ما جانان دی زمان نه ایمان دی کندهار کو ده غازیانو سلام تو کنداریانو
سلام سلام
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا مو هم زه صفی الله ستانکزی د تای روشن په تخنیکی همکاری باندی دغه پروگرام ته خراغلاستو ایم رازو اول مطلب ته. په دوحه کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه له کومې ځانګړې پرېکړې پرته پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د غونډې په پای کې وویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه په بحثونو کې پرمختګ شوی. د طالبانو د حکومت رسمي ویاندویانو تر اوسه د دې غونډې او د ملګرو ملتو د سرمنشي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په خطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر یو ځل بیا د ځانګړي استازي له ټاکنې سره مخالفت څرګند کړی. احمد تکالو نور جزئیات.
په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دوه ورځنۍ نړیواله غونډه د طالبانو د حکومت له ګډون پرته پای ته ورسېده. د دې غونډې د جوړولو هدف د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وینا دا و چې په نړیواله ټولنه کې د طالبانو د حکومت ګډون ته لاره هواره شي او پر افغانستان واکمن طالبان له بشري حقونو او د ښځو د زده کړو او کار له حق څخه نیولې تر سیاسي مشارکت پورې د خپلو مکلفیتونو منلو ته وهڅول شي. طالبانو لومړی سر څخه په دې غونډه کې ګډون ته لیوالتیا ونه ښودله، ځکه تمه یې دا وه چې ملګري ملتونه به دوی د داسې یو حکومت په توګه دې غونډې ته وبولي چې حیثیت یې د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د پر رسمیت پیژندل شوي حکومت په کچه وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون وویل طالبانو په غونډه کې د ګډون لپاره داسې شرایط ایښي وو چې د منلو وړ نه وو. انتونیو ګوتریش له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د هیلمن دی چې د دوحې فارمټ به دوام وکړي او د طالبانو استازي به په راتلونکو غونډو کې حاضر وي.
یوه پریکړه دا وه چې دا غونډه بیا بیا تکرارېدونکی فارمټ شي څو موږ وتوانیږو چې تر دې ډیر سره وګورو، خو په عین حال کې په راتلونکې غونډه کې د افغانستان د واکمنو چارواکو د حضور فرصت هم برابر شي چې البته دوی دا ځل د ګډون لپاره زما بلنه ونه منله.
د دوحې په غونډه کې د نه ګډون لپاره د طالبانو د حکومت یو دلیل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکنې سره مخالفت و. د دوحې په اجنډا کې په دې اړه بحث هم شامل و. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل په پرونۍ غونډه کې په دې برخه کې ښه پرمختګ وشو، خو هغه زیاته کړه چې دای به د دې غونډې راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي او هلته به وروستۍ پرېکړه وشي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دوحې د غونډې د بحثونو او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو بل ځانګړی استازی د منلو وړ نه دی. ښاغلی شاهین د جاپان له ان ایچ کې خبری شبکې سره په مرکه کې وویل د دوی په نظر د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ښایي د افغانستان په چارو کې د لاسوهنو هڅه وکړي. هغه پوښتنه وکړه چې ولې د ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا شته او پرته له دې چې جزئیات ورکړي زیاته یې کړه داسې شکونه شته چې نوی استازی ښایي پر افغانستان ځینې پرېکړې تحمیل کړي. د چارو شنونکی او خبریال سمی یوسفزای وایي په پرونۍ غونډه کې د ښځو او بشري حقونو په مسله کې د لویدیځ او طالبانو د سیمه ییزو متحدو هیوادونو د استازو ترمنځ اختلاف رامنځته شو. ښاغلی یوسفزی له دوحې څخه د غونډې د بحثونو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د دغه مسایلو د حل لپاره ځینې هیوادونه یو ډېر سخت میکانیزم جوړولو باندې خبرې کوي، ځین نرم دریځ غواړي چې طالبانو سره و دا مشکلات شته ده چې د میرمنو حقوقیې طلب کړي دي. د دې نه علاوه هم موږ ضرورت لرو چې طالبانو سره په رابطه کې وو، په یو نرمه رابطه کې وو. طالبان داسې یو حد ته بونوځو چې ټولې دروازې د ملګرو ملتونو یا نړیوالې ټولنې سره بندې کړي، په هغه صورت کې به د دې اثرات په ځای د دې چې په طالبانو باندې اثر وکړي زیات اثرات به د افغانستان په خلکو باندې وي.
د طالبانو حکومت وایي چې د امنیت په ګډون د یو مشروع حکومت ټول شرایط پوره کړی دي، نو نړیوال باید د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. خو ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو بندیزونه د بشري حقونو سرغړونه بولي او وایي طالبان باید د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د نړیوالو اندېښنو ته ځواب ووایي او بیا د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړي.
و هم اوریدل چې په دوها کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب غونډه د طالبانو د استازو له ګډون پرته جوړه شوه. سرمنشي انتونی ګوتریش هیله څرګنده کړه چې د دوهې فارمټ به دوام وکړي او د طالبانو استازي به په راتلونکو غونډو کې حاضر وي. احمد تکل د چارو له شنونکي او د کابل پانتون له استاد نصر الله ستانګي سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې آیا د ښاغلي ګوتریش دا ژمنه چې د دوهې فارمټ به دوام وکړي داسې یو فرصت ګڼل کېدای شي چې د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې یو برخه وګرځوي که څنګه؟
د فارمات مسله او د دوام مسله سره د چمن دقیق کاری، اما تجربه دا ثابته کړې ده چې متاسفانه د ملګری ملتونو فارماتونه او د مذاکراتو شکلونه ډیر دوامدار وي او کله کله دغه دوام د باعث ګرځي چې برسیره پر دې چې وخت ځای کېږي او هغه استجالیت د پرابلمونو په کله منځه ځي. لبل خوانه بل ستونزه دا ده چې د زمان په تیرې دو سره نوې لوبغاړې او نوې موقفونه رامنځته کیږي، چې دا په یقیني ډول بیا په مسایلو باندې لغل جملې نه له طالبانو سره د تعامل او د طالبانو نه د غوښتنو چې نړیواله ټولنه لري په هغه کې دا مسله لږ څه ټکنۍ کیږي او ځنډېږي. یعنې دا پروسې اکثرا زمانګیره وي. په دې لحاظ دا فارمات دوام کوي د د پڅانګ چې یو ډول ډیپلوماټیک اړیکې او ډیپلوماټیک فعالیتونه به دوام ومومي، اما استجالیت په پام کې درلودلو سره متاسفانه چې دا مثبت پاین نه ده.
ستاسو په نظر طالبانو د دوهې په غونډه کې په نه ګډون سره ګټه وکړه که تاوان وکاو؟
د طالبانو ګډون په یقیني ډول د قضیې د یو اړخ په عنوان په داسې ناستو کې د اهمیت وړ ده. په غیر لږ کې کله چې طالبان حضور نه لري، لکه چې تاسو نو په دې دوو ورځو کې هم ولیدل، د هغوی خواخوږي لکه روسیا، چین، ایران او دوی معمولا خنډونه ایجادوي او دا د افغانستان په ګټه نه ده. بنان د طالبانو حضور برسره پر دې چې دوی ته یو پرستیژ ورکوي، دغه په څنګ کې دوی کولی شي مستقیم ډول قضایاو ته ور داخل شي. زما په عقیده د طالبانو ګډون د دوی د موقف په پام کې درلودلو سره د دوی په ګټه وه، په دې معنا چې دوی ثابته کړه چې په خپلو موقف باندې کلک ولاړ دي او دنیا د ترابولي چې د دوی موقف ته ژور نظر وکړي. په دې اساس په دې غونډه کې نه ګډون زما په عقیده طالبانو ته په ګټه وه، سره له دې چې طالبانو ته یو فرصت ګڼل کېده.
ډیره مننه. او په پای کې ښاغلی ستانکزی، په تیرو دوو لسیزو کې مدني ټولنو په افغانستان کې نسبتا ښه وده وکړه. په پرونۍ غونډه کې د مدني ټولنو استازولي هسې چې لازمه وه وشوه، د قناعت وړ وه.
د مدني ټولنو د غړو ګډون د نننۍ زمانې د یو فعال او اکټیف انصر په توګه چې هم په ټولنیزو مسایلو او هم په سیاسي مسایلو کې خپل اغیز لري، په یقیني ډول یو بې نتیجې نه ده یا بې پایلې نه ده. مګر زه فکر کوم چې د مدني ټولنې پراخ اکثریت هم باید په پام کې ونیول سي چې او داسې کسان دې غونډو ته راوبلل سي چې هغه په واقعیت کې د افغانستان د مدني ټولنې استازیتوب وکړي او په نهایت کې د افغانستان ملي ګټو، ملي ارزښتونو، ملي وحدت او د ځمکې بشپړتیا ته کامل احترام ولري، نه دا چې د معینو آدرسونو او معینو ګټو دپاره د مدني ټولنې تر پوښښ لاندې په داسې غونډو کې ګډون وکړي.
د چارو شنونکي او د پانتون استاد نصر الله ستانکزی و چې د دوهې د غونډې د ترسره کېدو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په نورستان کې د باران او واورې زیات ورخت لامل خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو او وختو سربېره د اسد آباد او پارون لار هم د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. په یاد ولایت کې د چارواکي وایي تیر شپه 2:00 بجې د نورګرام ولسوالۍ په تیتندره کې د نقره په کلي کې لغړ تیږې راښویدلې چې پکې تر 100 پورې کورونه تخریب شوي، 6 کسان پکې مړه شوي او 4 ټپیان شوي دي. د دې خبره چې تر اوسه 4 ټپیان او 2 جسدونه راوستل شوي دي. تفصیل په دغه ریپورت کې
په نورستان کې چارواکي وایي تیر شپه 2:00 بجې د نورګرام ولسوالۍ په تیتین دره کې د نقره په کلی لغره تیګرا خویدلې چې پکې تر 100 پورې کورونه تخریب شوي، 6 کسان پکې مړه شوي او 4 ټپیان دي. د چارواکو په خبره چې د مازیګر نا وخت پورې 2 جسدونه راوستل او د نورو دراوستلو هڅې روان دي. په یاد ولایت کې د افغاني سری میشتي کارکونکي او رضاکاران هم د پیخې ځای ته رسیدلي او هلته د مړو پر راوستلو بوختي. په نورستان کې د سری میشتي رئیس مولوی نور احمد حیدرزی د مړو شوو کسانو او لتی ګود راوستل شوو جسدونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې تقریبا 6 مؤمن هیوادوالي په شهادت رسولي دي او 4 کسان زخمیان کړي دي. د شهیدانو د جملې څخه د 200 جسدونه راوستل شوي دي او باقي شهیدان د خاورو د تیګو لاندې دي. صاحب لله الحمد امنیتي او دفاعي ځواکونه صحیح ټیمونه په خپل وخت رسیدلي دي او د ژغورنې عملیات روان دي.
بل خو د همدی ولایت د ټولګټو چا ریاست وای چې په مرکز پارون کې د زیاتې باوري ورخت په وجه برف کوچونه راغلي چې ورسره د پارون او صدآباد لاره په بشپړ ډول تړل شوې ده. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
د 2 ورځې نه واور په جریان کې ده او ډیر په شدت سره واور رالل او همدغه شان ده. یو 1.5 متر په اندازه کې واور ده او اکثر ساحو کې برف کوچن راغل دي چې څه مشکلات په لار کې پیښ نه شي. نو د ترافیک مدیریت په هماهنګي مکمل لار بند کړې ده. انشاءالله زموږ تخنیکی ټیم په ساحه کې ده، لار صفایي انشاءالله جریان کې ده. انشاءالله کوشش کوو چې لار صفا کړو، د ولس لپاره تک راتګ لپاره لار آزاد کړو.
د نورستان اوسیدونکو مسولین ویل 2 ورځې څخه په ولایت کې شدید واوره او باران شروع شوه چې پکې خلکو ته یاد ځانی او مالی زیانونه وختي او د لارو بندیدو سره ولسونه ستونزو سره مخ شوه دي. د نورستان ترڅنګ په پنشیر کې هم د واوري خویدنې پیخه کې 3 تنو ته مرګ جوړ وختي ده.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د روسیې د اپوزیسیون د وژل شوی مشر الکسی ناوالنی میرمن کرملین د خپل میړه په وژنه تورن کړی او ژمنه یې کړې چې خپل مبارزې ته به دوام ورکوي. روسی چارواکو د تیری اونۍ په پای کې اعلان وکړ چې د کرملین سرسخت منتقد الکسی ناوالنی په زندان کې مړ شوی. روسی چارواکو تر اوسه د ناوالنی مور او مدافع وکیلانو ته د هغه د مړي د لیدو اجازه نه ده ورکړې. یولیا ناوالنایا چې اوس مال په تبعید کې ده، پرون د اروپایي ټولنې له مشرانو سره د کتنې په درشل کې د خپلې مبارزې لپاره د خلکو د ملاتړ غوښتنه وکړه. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل اورو.
یولیا ناوالنایا په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون پر ایکس شبکې خپور شو، د خپل میړه د مړینې پړه د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین واچوله. میرمن ناوالنایا په دې ویډیو کې وایي چې پوتین 3 ورځې مخکې الکسی ناوالنی وواژه.
Сегодня в первый раз на этом канале я хочу обратиться.
Нан за делом ризелла пара пред канал летас сара хабри кавам адалтаз ма фрзай баят билчук наст вай хо Владимир Путин ха сарай ва важа.
میرمن ناوالنایا چې لغپلو دوه ماشومان سره په بهر کې اوسي، 13 جمعه د مونشن په امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره د ښار ته تللې و چې رسنیو په زندان کې د ناوالنی د مړینې خبر خپور کړ. نو موړی د افراطیت په تور په 19 کاله بند محکوم شوی و. ناوالنی او ملګرو یې دا تور رد کړی و او ویلي و چې نو موړی ته د سیاسي فعالیت او د فساد پر ضد د مبارزې لپاره دا سزا ورکړل شوې ده. میرمن ناوالنایا وویل چې د خپل میړه مبارزې ته به دوام ورکړي. هغې د روسیې له خلکو غوښتل چې د دې تر څنګ ودرېږي او د خپل هیواد لپاره مبارزه وکړي. نو موړی له خپلو پلویانو وغوښتل چې د کرملین پر ضد تر پخوا په زیات قهر مبارزه وکړي او ویل چې دا په یو آزاد روسیا کې ژوند غواړي. ناوالنایا وروسته په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له مشرانو سره وکتل. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل لدی کتن ورسته میرمن ناوال نایات د دې پیښې لقبله خواخوږی سرګند کړه او وی ویل دای کلک باور لري چې لولس مشر پوتین او د هغه رژیم سره به د ناوال نه دمړینې په خاطر حساب کتاب وشي. بورل د میرمن ناوال نه یاد په خونه یو سرګندونو یادونه وکړه چې ویلی وو پوتین روسیا نه ده او روسیا پوتین نه دی. ښاغلی بورل د روسیې د مدني ټولنو او آزادو رسنیو د ملاتړ لپاره د اروپایي ټولنې د همکاریو د دوام ډاډ ورکړ.
له خبرونو ور اخوا
د برخه ته مو بیا هم خره غواستویم. ورزو کندوز د کندوز ولایت ګانشمیر اوسیدونکو د مخابراتي شبکو د انټرنیټ لړوړی بیا او لټیټ کیفیت شکایت کوي او لاړوند چارواکو غواړي چې د ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کندوز یو شمیر اوسیدونکو د مخابراتي شبکو له خرابوالي شکایت کوي. د یو شمیر کندوزیانو په وینا چې اوس مهال په یاد ولایت کې و خصوصي او دولتي مخابراتي شبکې فعالیت کوي خو یو یې هم خلکو ته ښه مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه نه وړاندې کوي. دوی وایي د مخابراتي شبکو د مکالمې او انټرنیټ نرخ لوړ دی خو کیفیت یې خورا ټیټ دی. د کندوز ښار یو اوسیدونکي خان محمد هیوادمل آزادی رادیو ته وویل
او دلته د مخابراتي شرکتونه صحیح کار نه کوي، انټرنیټ ضعیفه ده، خلاله ستونزو سره مخامخ دي. نو دولتي چارواکو نه هیله مند یم چې د دوی په دغه عرصه کې توجه وکړي تر څو دغه شبکې صحیح فعاله سي، فعال کې ښه فعالیت وکړي.
د نوموړي ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو وستونکی عبدالمنان وایي په یاد ولایت کې مخابراتي ننګونې او ستونزې ورځ تر بلې مخ په زیاتې دي او دې مسلې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
نو دلته د انټرنیټ شبکې بيخي د سراسري کم ده، نو بيخي ضعیف ده انټرنیټ، حتی ډېر ضعیف ده انټرنیټ، بيخي کار نه کوي. دلته امام صاحب ولسوالۍ کې قریو کې هم صحیح کار نه کوي، خوشلغو کې دلته هم صحیح کار نه کوي. نو ضعیف ده، ضعیف ډېر ضعیف ده، ښه ده تماس ښه ده خو انټرنیټ ډېر ضعیف ده.
د دې ولایت وسیدونکو انتقاد کوي چې حکومت د مخابراتي شبکو له پیرودونکو لس سلنه مالیه اخلي خو د مخابراتي شبکو خدمتونو او د انټرنیټ کیفیت ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د کندوز د کلبات ولسوالۍ یو وسیدونکو عنایت الله نجات آزادۍ رادیو ته وویل
خدمات انټرنیټي آزادرس اعلانات او بروشور فوقلاده
یوازې په بروشورونو او اعلاناتو کې د مخابراتي شبکو خدمتونه خدي خو په عمل کې د زیات شمیر شبکو انټرنیټي خدمتونه صفر دي. که څوک غواړي یو برنامه له انټرنیټ څخه ډاونلوډ کړي د کمزوري انټرنیټ له وجې نشي ډاونلوډ کولی. تملرو چارواکي د ستونزو ته توجه وکړي.
د دې ولایت د دشتچرچی ولسوالۍ یو اوسیدونکی قدرت الله هم د انټرنیټ کیفیت له ټیټوالي شکایت کوي او پر اړوند چارواکو غږ کوي چې دې برخې ته جدي پاملرنه وکړي.
انټرنیټ بسیار ضعیف است، د نوکای کومره مونږ انټرنیټ
دلته انټرنیټ خورا کمزور او بې خونده دی، هیڅ سم او منظم کار نه کوي. بل خو د بهرنیو هیوادونو په مقایسه په افغانستان کې انټرنیټي کچوړو قیمت هم لوړ دی. ډیره وخت موږ د انټرنیټ کارول لپاره وګرونو او غونډیو ته پورته کیږو تر څو له هیواد بهر له خپلو عزیزانو سره خبرې وکړو.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان او سریلانکا ترمنز پرون د کرکټ دویمه شلوره لوبه وشوه. دا شلوره لوبه هم د افغانستان ټیم بایلوده. دا چې څنګه یې بایلوده جزئیات به له بختیار سایل واورو.
د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې د درې شلوریزو سیالیو په لومړنیو دواړو لوبو کې پر له پسې افغانستان ته ماتې ورکړه او دا لوبډلې هم وګټله. دویمه سیالي د دوشنبې په ورځ د فبروري 15 نیټه د کابل پر وخت ماسپښین یوه نیمه بجه پیل شوې وه چې افغان لوبډلې پچه وګټله او توپچونه انتخاب کړه. د سریلانکا لوبډلې د خپلې توپوهنې په پاڼۍ کې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل او د 138 منډو هدف یې وټاکه. د یادې لوبډلې لپاره صدیر سمر وکرما 150 او انجیلا متیوس 240 نه سوځېدلې منډې وکړې. د افغان توپچونکو له ډلې محمد نبی او عظمت الله مرزي 22، نوید الحق او فضل الحق فاروقي بیا یو وکټ وسوځوله. سیالۍ کې د افغانستان د پهلوونکو توپوهونکو جوړه هم بدله شوې وه. حضرت الله زازي ته د قیس احمد پر ځای چانس ورکړل شوی و خو زازي په صفر وسوځېد. لوبډل مشر ابراهیم ځدران هم په لس پنډو خپل وکټ له لاسه ورکړه او یو وار بیا د افغانستان د توپوهنې برخه ناکامه شو. ټول لوبغاړي په 115 منډو وسوځیدل. دا سیالي سریلانکا د 2 منډو په تفاوت وګټله. د افغانستان لپاره مخکښ منډه جوړوونکی کریم جنت چې 28 منډې وکړې، محمد نبی بیا په 20 منډو سوځیدلی و. د کوربه لوبډلې په توپ اچوونکو کې انجلا متیوس، فرنانډو، حسرنګ او پټیرانا 2 افغان لوبغاړي وسوځول. د دې لوب لړۍ په لومړۍ لوبه کې افغانستان د 240 منډو په توپیر ماتې خوړلې وه او وروستۍ سیالي به د روانې میاشتې په 21 نیټه ترسره شي. د ویل ده چې سریلانکا په یوازنۍ ټیسټ او 3 ورځنیو سیالیو کې هم افغانستان ته ماتې ورکړې وه.
ورزو کندهار ته د کندهار ولسی شاعر او ترنم ویونکی عبدالله ستوری د 40 کلو په عمر د زړه د حمله له امله وفات شو. عبدالله ستوری د شاعرۍ ترڅنګ ترنم هم کاوه او په نوو زیږیدلو ماشومانو د پخوانی دود سره سم نشرې ویلې. د هغه څخه اته لیکلي آثار پاتې شول چې درې چاپ او 15 ناچاپ دي. تفصیل به په دغه رپورت کې سره واورو.
دا خو ژغ د تل لپاره خاموش سو.
ځوانانو یو تر بل چاریا شي ما د مجلس ځوانان لیدلی جان جان خاور خرنا
نتل بشکلن. عبدالله ستوری د دوشنبه په شپه د زړه د حملې لامل وفات سو. نوموړی په 1955 مریض کال د کندهار ښار په اتمه ناحیه عباس آباد کلی کې زیږیدلی و. د ابتدایه دیني زده کړو تر څنګ یې عصري زده کړې تر لسم ټولګۍ پورې کړې وې. د مرحوم عبدالله ستوری ورځنی شغل عریضه لیکنه وه. خو د تیرو شاوخوا 2.5 لسیزو راهیسې یې شاعري او نورې ادبي هڅې کولې. د نوموړي څخه اته لیکلي اثار پاتې شول چې جار تر محمد سم، د ناتونو ټولګه او ته د ستوري تصور کې شعري ټولګه، د نشرو شعري ټولګه یې چاپ او بیا به نری جامع ونکړم ادبي صنایع، ګلاب شعري ټولګه، د ارغن په لمن کې د کندهار د شاعرانو تذکره، د کندهار د هنرمندانو تذکره، د کندهار د ممثلینو تذکره او د کندهار د سپورتي اتلانو تذکره یې ناچاپ اثار دي. لیکوال او شاعر عبدالواسی حتیال وای عبدالله ستوری په خپلو شعرونو او ترنم د کندهار ادبي بندارونه ګرم ساتل.
عبدالله ستوری خوش اخلاقه، د ځوانانو پرتاب او طبیعت برابر سړی وو. په ټوکو، میلو، سفرونو، منظرو، مشاعرو، ادبي ناستو ولاړو کې همیشه از موږ تر څنګ پاتې شوی دی. په کره کتنه کې ښه لاس درلود. کله چې به موږ په روحي ادبي بهیر کې کم شعر یا نثر کره کتنې ته وړاندې کړي، دوی به هغه کره کتنې لپاره بس پر هغه به ډېر ښه غږېدی. ادبي فعالیتونه یې دا و چې په بیلابیلو رسنیو کې مقالې هم راغلي او ثبت شوي وې.
عبدالله ستوری د شاعري ترڅنګ ترنم هم کاوه او پر نوو زیږیدلو ماشومانو یې د پخواني دود سره سم نشرې ویلې. لیکوال او ژورنالیست مقصود زمیر وایي عبدالله ستوری یو له هغو محدود شاعرانو او ترنم ویونکو څخه و چې د نشرې ویلو دود یې ژوندی ساتلی و.
نو د کندهار په دغه محفلونو کې دغه د نشرې دود ژوندی ساتلی و. خوشبختانه چې د دغه دود پاللو څخه وروسته ځین نور ځوانانو هم دغه کار ته مخه کړې و او خوشبختانه چې د برکت څخه دغه ولسی فولکلوریک فورم چې دی دا ژوندی ساتل شوی دی.
د کندهار لیکوال او فرهنګیان د عبدالله ستوری د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي. د نوموړي څخه اته اولادونه پاتې شول چې 15 لوڼې او 3 زامن دي.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
د سهار شپږ نیمې شوې ورځو لنډو خبرونو ته. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب په دوحا کې مهمه غونډه له کومې ځانګړې پرېکړې پرته پای ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د غونډې په پای کې وویل چې د غونډې ګډونوالو په څو مهمو مسئلو باندې د نظر اتفاق درلود. هغه وویل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه په بحثونو کې پرمختګ شوی دی. د سالنګ لاره چې د یکشنبې په ورځ د درنو واورو د ورښت له کبله بنده شوې وه، بېګا د ټرافیکو پر مخ خلاصه شوه. باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي پرون دا خبر ورکړ. له بلې خوا کورنیو رسنیو خبر ورکړی چې د افغانستان په شمال ختیځ کې درنو واورو ځینې مواصلاتي لارې بندې کړي او انساني تلفات یې اړولی دي. د افغانستان د موټرسایکل ځغلولو فدراسیون ټیم د افغانستان، ایران، پاکستان او سعودي عربستان د ټیمونو ترمنځ په سیالۍ کې د ګډون لپاره پاکستان ته تللی دی. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د کوربه سریلانکا د لوبډلې په وړاندې په دوه مشل اوریزه لوبه کې ماته وخوړه. سریلانکا د شپږو لوبغاړو په سوجېدو په شلو اورونو کې 138 منډې هدف ټاکلی و. افغان لوبغاړو په 115 منډو باندې ټول په 18 اوور کې آوټ شول. واشنگتن د غزي په ترانګه کې د اوربند لپاره د الجزائر د وړاندیز شوې طرحې پر وړاندې خپل طرحه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړه. د متحدو ایالاتونو د طرحې په مساویده کې چې رویټرز خبري آژانس ته رسیدلې ده، په غزه کې د سمدستي موقت اوربند غوښتنه شوې.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه او زما همکاران مو د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته هرکلی کوو. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي: د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره کمیټې جوړې کړې دي.
مردم در این باره تعهد دادن.
خلکو ژمنه کړې چې سږ کال به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت ویجاړو او له منځه وړو، یعنی په سلو کې سل کوکنار روان دي چې سږ کال په پسرلي کې کوکنار له منځه ځي او سفر کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فراه ولایت بزګران وایي که د بدیل کښت لپاره د اوبو اسانتیا ورته برابره نشي، مجبور دی چې لدی ولایت څخه کډه شي.
تقریبا 1500 فامیل یو مشت یوار یو کولنګ او یو یومرا کړه او بلیم یو یو سیر یا نیم نیم سیر د زردکو یا د شلغمو یا د پالکو د دغه تخمه را کړی د ورورو نه مشت زراعت شی را کړی نه موږ شی ځینې لیدلی دی.
د محمد دین په نوم یو بستری معتاد وایي چې د پلار له لاسه په چرسو معتاد سوم.
امور مې موس راته وای چې ته یو معتاد یې، تا څوک خپل لور نه درکې یا خپل خور نه درکې، اوس خدا رقم نه کېږي چې ته معتاد وې او زه تا واده وکم. تم تر غاړې یا واده دې موږ تر غاړې سي خدا رقم نه کېږي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې د بریالي په نوم یو کس د پوډریانو غوندې کالي اغوندي، ځان کټ مټ د هغوی په شان جوړوي او د نشیانو ځای ته ورځي. دا چې بریالی څه نقشه لري دا به په ډرامه کې واورو.
گما پوڑے موڑے نہ لارے ٹوک ٹوک یم لزار رئیس میں دودھ نہ دے واہل ہے
رازا رازا خواتا میں کینا.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره کمیټې جوړې کړې دي. دا کمیټه به د خلکو د پوهولو ترڅنګ د کوکنارو د کښت ویجاړولو څارنه هم کوي. د دې کمیټې غړي وایي د هغو کوکنارو د کښت اړول دوام لري چې د مونی په موسم کې کرل شوي، او دوی هڅه کوي چې د پسرلنی کوکنارو د کښت مخه هم ونیسي. بزګران وایي چې د دې کمیټې هڅې یوازې د خلکو پوهول او خبرول دي. دا کمیټه تر اوسه نه ده توانیدلې چې له دوی سره د مرستو په برخه کې د دوی غږ د طالبانو تر حکومت پورې ورسوي. د دې راپور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
که څه هم ملګرو ملتونو سږ کال د عقرب په میاشت کې د خپل کلني راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د کموالي یادونه کړې ده، خو په دې راپور کې دا هم ویل شوي جنوبی ولایتونو برعکس چې د کوکنارو کښت پکې کم شوی، سږ کال په ننګرهار او بدخشان ولایتونو کې د کوکنارو کښت ډیر شوی دی. د نشي موادو سره د مبارزې څیړونکي ډیوید منسفیلډ وایي د افغانستان په شمال او ختیځ ولایتونو کې د کوکنارو د کښت علت دا دی چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د نشي موادو له کاروباریانو سره لاس لري او د خپل مشر له فرمان څخه سرغړونه کوي. اوس د طالبانو حکومت خپل مشر د فرمان عملي کولو لپاره د عامه پوهاوي کمیټې جوړې کړې او د دې کمیټو غړي د پوهاوي تر څنګ د کوکنارو د کښت ویجاړول هم څاري. د بدخشان د والي مرستیال امین الله طیب د دې کمیټو په اړه وایي د دې کمیټو له لارې خلکو ته د پوهاوي تر څنګ د بزګرو څخه د اجمنې هم اخیستي چې کوکنار به نه کړي.
مردم در این باره تعهد دادن
خلق وشمنه کړی چې سږ کال به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت ویجاړو او لمنځه وړو، یعنی په سلو کې سل کوکنار روان دي چې سږ کال په پسرلی کې کوکنار لمنځه ځي او سفر کیږي.
در صفر قرار میگیره.
طالبانو د حکومت د بدخشان ولایت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د دوی نظامیانو په تیرو دوه اونیو کې د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې زر جریبه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي، خو په نورو ولسوالیو کې واورو او بارانونو د دوی عملیات له ستونزو سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د څیړنو پر بنسټ په افغانستان کې تر ننګرهار وروسته بدخشان دوهم ولایت دی چې د 1402 شمسي کال په پسرلي کې ډیر کوکنار پکښ کرل شوي وه. هغه بزګران چې د طالبان حکومت د کوکنارو د منې د فصل پر مهال ژمنه ځینې اخیستي چې په راتلونکي پسرلي کې به کوکنار نه کړي، شکایت کوي چې د بدیل کښت په برخه کې له مرستو پرته د کوکنارو له کښت څخه منع شوي دي. د بدخشان ولایت د بهارک ولسوالیو بزګر عینالدین وایي چې کوکنار یې د بېوزلۍ له امله کرل، اوس له مرستې پرته د کوکنارو له کښت څخه منع شوی دی.
په کال کې یو بوجی غنم ورکوي، هغه هم که نمایندګانو ته خدای توفیق ورکړي راکوي، کنه نو نمایندګان خپل خوري، سره نشته، سره نه ورکوي. یو بوجی غنم ورکوي، هغه هم داسې مهال ورکوي چې د کار او کښت وخت تیر شوی وي. که مجبوري نه وای خلک له شوق څخه کوکنار نه کوي، ځکه چې ګزارۍ نه کیږي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ادعا کوي چې د افغانستان په څو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات دوام لري، خو دې وزارت د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ یو خپلواک بنسټ ته اجازه نه ده ورکړی چې دا بهیر له نږدې څخه وڅاري.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره کمیټې جوړې کړې دي.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وهی، پلار دی پودر وهی، یا می خور دی زت پودر وهی، یا دی میړ پودر وهی.
پلار په مړی کې نه و، په مور خو څه خبر نه، خم خم مور.
چې موږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو، انده سرمایه ما ټول وو خره.
دا نشه موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونی زخ پرونه واوري.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فراه ولایت بزګران وایي که د کوکنارو د بدیل کښت لپاره هغوی ته د اوبو سرچینې برابرې نیسي او زراعت لپاره د کافي اوبو غم ونه خوړل سي، دوی مجبور دي چې له دې ولایت څخه کډې بار کړي. دا بزګران شکایت لري چې د کوکنارو د منع کولو دوه کاله تیر شوي دي، خو نه یوازې دا چې دوی ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي، بلکې د نورو کښتونو لپاره هم اوبه نه لري او ځمکې یې شاړې پاتې دي. دا شکایت داسې مهال راپورته کیږي چې د فراه ولایت ځایي چارواکي وایي د خپلې تازه هڅې په پایله کې یې تر 300 جریبه ډېرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د کوکنارو بوټي تازه زرغون شوي او له دې سره سم د طالبانو د حکومت نظامیانو لستونی یا بډ وهلي او ټراکټرونو سره د دې بوټو کښتونه ویجاړوي. په روان کال کې فراه د افغانستان له هغو 15 ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې ډیر کوکنار پکې کرل شوي وو او په دې لړ کې دریم مقام لري. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي که څه هم بزګران یې مخکې له مخکې خبر کړي چې کوکنار ونه کړي، خو په روان فصل کې بیا هم ځینو بزګرانو کوکنار کرلی دي. د فراه ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوی محمد مهاجر ازادي راډیو ته ویل چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري.
عملیات اوس هم دوام لري. په دغه عملیاتو په نتیجه کې 322 جریب ځمکه چې هغه د تریاکو د چرسو د کښت منځ تللې ده. په یولسو ولسوالیو کې د فراه ولایت عملیات شروع دی. د دغه عملیاتو په نتیجه کې موږ 114 مزنونین گرفتاری لرو چې د ټولو معادلی او قضایي ارګانونو ته پیش کړی.
د طالبانو حکومت د سترې محکمې د متحد المال پر بنسټ چې د جزا کوټ هم بلل کیږي که یو څوک د کوکنارو د کښت په تور ونیول شي له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر یوه کاله پورې د بند سزا ورکول کیږي. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ یو بزګر محمد طاهر چې سږ کال یې په خپله ځمکه کوکنار نه دی کرلی وایي که څه هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستې ژمنه شوې وه خو بیا هم په دې برخه کې مرسته نه ده ورسره شوې.
تقریبا 1500 پامیلو یورو مشت یوار یو کولنګ او یو یمرا کړی او بلیم یو یو سیر یا نیم نیم سیر د زردکو یا د شلغمو یا د پالکو د دغه تخمه را کړی د ورورو نه مشت زراعت شی را کړی نه موږ شی ځینې لیدلی دی.
د فراه ولایت بزګران د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې په دې ولایت کې دې د بخش آباد د بند کارونه چټک کړي او زراعتی اوبو د سرچینو په لړ کې دی د اوبو زیرمه کولو لپاره واړه بندونه جوړ کړي. د فراه ولایت یو بزګر ګل احمد وایي چې تر دې مهاله یې په خپل ځمکه کې څه نه دي کرلي ځکه چې د زراعتی اوبو وس نه لري او که وضعیت همداسې دوام وکړي نو دوی مجبور دي چې له فراه ولایت څخه کډې بار کړي.
ماشیسات اسلام د بزګران سره مرسته نه ده کړې نیم کړې
وبا غړم کوز غړم
ماشالات یو شدې په اندازه وبنس
غدي 15 متر خط تللې
که چې بیا د وچکالی سره مخامخ کېږي د ولایت یې لیکر چې وبني.
بزګران داسې مهال د زراعتي اوبو د نشټوالي او مرستو نه ترلاسه کولو له امله شکایت کوي چې د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه نه دي توانېدلي چې نړیواله ټولنه قانع کړي تر څو د بدیل کښت په برخه کې خپلې مرستې بیرته پیل کړي. د طالبانو حکومت تازه له اروپایي ټولنې څخه غوښتي چې په دې برخه کې د دوی له حکومت سره مرسته وکړي.
درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د فراه ولایت بزګران وایي که د بدیل کښت لپاره د اوبو اسانتیا ورته برابره نشي مجبور دي چې له دې ولایت څخه کډه شي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر می ورسې ځوان به بیا ځان سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځان سم خلاص وله
ادواد د تاریا کې را کده چې په دې غم کې خطک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړ او خونه دمون خراب کړ
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی محمدین چې 3 کاله یې نشه کړې وایي چې د پلار له لاسه په چرسو معتاد شوم. محمدین چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی وایي چې نشو ډیر کمزوری کړی او اعصاب یې ډیر ورخراب کړي دي. دی زیاتوي چې تکړه موټر چلوونکی دی خو پلار یې د اعتیاد له امله د موټر چلولو اجازه نه ورکوي. دا چې محمدین د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د ده له خولې څخه واورو.
پلار سره مې کلینار هم بادله هغه ډریور سم ډریور هم د لسټیرا ګاډی مې چلولو ډمپر پلار مې 400 بس د بچ ګاډي کې 400 په ما به بوی لګېدلو مال چې رضا دا یو ځلې هغه وکړه ترهی چې څه خلې هغه د هغې نه بعد د 400 نه مې پایلو که بادله هغه نه مرګلو راته ویلې چې 400 کې وهې 400 پسې شاته نسوار واچو نسوار نشه چې دا د 400 نشه لګه تیزی نسوار مې واچول نو نسوار نه بعد بیا مرګلو راته ویل چې راسه شیشه وا شیشه مې واله نو د شیشه سره موداد اسم یو درې کاله کې شیشه مې استعمال کړی ده. یو د اعصاب نه ډیر خراب کړه مې اعصاب تکلیف را ته جوړ کړه یو مې ډیر د ټول بدن مې ډنګر سوای ده یو سړی چې یو دوه خبره یا غراته و کی یا ګپ کی راته یو خبره کنن لکه ګپ کی راته وای چې ته پلان کای د سه بس هغه په ما باندې ډیر بد تاثیر کړي او یا کور نه پیسې وغواړه مصاب مې ډیر زر خرابې کی د اعصاب نه ډیر خراب کړه پلان مې چې په ما باندې خبر سو چې زنه شکم هغه نه را دی خوای ګاډم را ته خرڅ کو او وسګار سم شپخانه کې بستر کوم نو سغه کاروبار هر چی نه اخلاص کړم دینشي مونږ دوه ورونه یو او یو مې پلار ده هغه پلار او ورور مې وې نو را کمرګلی پرېګدم پرېګدم پلار او ورور سره خل پرېګدم هم ورور نه غواړم پلار نه ورور غواړم یو سړی چې نشین نه نسم سره کې نستای یا وادو تن سم تلای مړو تن سم تلای خلاصہ چې څوک نشینې یا کوم مجلس کې چې نشانې هغه مجلس ته تلای نسم هم دې نشه له خطر چې زلته نشه نسم کوي یا غلطه نشي کسان نست دي هغه نشي کسان چې چیرته زی هغه ته ډېر په بعد نظر ګوري خلک لکه وای چې دا شي شهید یا دا وروره چې شپټ نه کې غلا نه کې یا خبره ته ارزښ نه ورکوي چې کومه خبره وکي مجلس هغه وای چې دا فاس کې دا یا دا اعصاب دا خراب دي مخکې له نشینې اعتبار باندې لرلو پیسې را کولې یا چرته لګل ام یا کوم کار بچو را ته ویلې چې نشي باندې مې پایلو کو غین را دې خونه اعتبار را باندې کول نو به چرته لګل ام نو به چې را کول نو ډیر بعد هغه ز را باندې وک ترخه خاطره مې چې دې هغه ته راوستم دنه به ترخه خاطره بلنی خو اصلا ما دا فکر نه کولو چې ما به د نشه دې حالت ورسی چې بیا دا بستر سي یعنی یو سړی چې پلاس په خو په ارچ شي جوړي اغه سړی په زور ازان در رقم حالات رسي چې هغه شپخانه کې بستر سي تر هغه چې جوړ سي یا دو درې میاشتې یا پنځه میاشتې دمو بستر تیر کی کچېر مې نشنه وای کړي نو پلار مې ډرې وارو زم ډرې وارم نو پلار به مې اوس کور کې او زب اوس په مزار کې وم گاډي بر سره او ټول کور مسولیت به ما تر غاړې او مور مې راته وای چې نشه پرې د واده در تکم دی واده نو بعد مې ده او مور مې موس راته وای چې ته یو موتا د ایت ته څوک خپل لور نه درکې یا خپل خور نه درکې ته دا نشه پرېږد چې زه تا ته وادم وکم اوس خدای رقم نه کیږي چې ته موتا دی او زه تا ته واده وکم تم تر غاړې او واده دې مونږ تر غاړې سي خدای رقم نه کیږي دې نشه درچ نه وبسنه
په خاطر کې مو واوریدل چې محمدین درې کلنې نشي دومره کمزوره کړې او اعصاب یې خراب کړي چې اوس یې پلار د موټر چلولو اجازه هم نه ورکوي
ایا په هیتالاست ایا په هیتالاست پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبري واورو
ډایزوپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلم په نوم استعمالیږي او د بنزو ډایزوپام د کورنۍ پورې تړاو لري دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړ شوی ده پروپایل ګلایکول 40% لري او ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي بنزایل الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په غوښنه کې استعمالي کې چې یو مریض خوب نه لري چټکی لري همدارنګ جوړ خپګان لري دغه په درمنه کې ډاکټر تجویز کوي دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه د تجویز کیږي چې د دې عصبي تبابات کو ته فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي نو یو محدود یو څو ورځې پر او تبرکل کیږي چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار بار استعمالي چې دا تو افسونه کې د زیات استعمال شي نو دا به موتات کیږي نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستی پریدي نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټاول سندروم ته ویل کیږي ویټاول سندروم چې د سو امراضو یو مجموعه لري هغه سره درد پړسوب نارامي داشنب کې پیدا کیږي چې چیرته پریدي نو دا به بس دیازپم یا بنزو دیازپم د کورنۍ دغه دواګن شي د سره موتات وي په دې کې وګد محل وخت پرته کې کنفیوژن منترزي یعنی زهني تشوش پکې منترزي دا د بدن حکم مختلف وظیفې چې دی هغه مختلف کیږي اوس مثلا عصبي سیستم نه عصبي سیستم چې دی په واسطه به هی ډیپرس او تمبل کیږي همدارنګ د معدې مشکلات هم سم منترزي ځکه د بدن نور حرکت هم سره کمیږي د زړه حرکت دی زیاتیږي یا کمیږي کچې د زړه حرکت کم شي ام نقص او کچې د زیات شي ام نقص مریض د سردردی پیدا کیږي مریض خوله پیدا کیږي مریض زوف کیږي همدارنګ د معدې هغه کمې دندې چې دی هغه هم مختلف کیږي نو دغه تیزاب کمیږي نو چې کم شو کم خواړه چې مونږ خورو نو هغې کې کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، چې کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا اسهالات منځ ته راځي یا قبضیت منځ ته راځي. د انسان د بدن دغه کم په ساده سکتو پاچایي یا کینګ دا ټول همدغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه محتل شي د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مخ ته نشي وړلی، نو د ځیګر هغه دندې چې دی د استقلاب هغه دندې هم مختل کیږي. انسان به سست پوسي، موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی، همدارنګه په اورېدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو هغه اکسیجن کمیږي، اکسیجن چې کم شو تم زیړی منته راځي چې میډیکل جانډس ته ویل کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورشید او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې بریالۍ کڅه هم هیڅ ډول نشه نه کوي، خو د پوډریانو غوندی کالیا غوندی ځان کټ مټ د هغوی په شان جوړوي او تر دې ورسته د پوډریانو د وسېدو ځای ته ورځي. دا چې بریالۍ څه نقشه لري او ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
څنګه کار دی؟ خیرن کالی واغونده، لجانه پودری جوړ ک، باید ټول حرکت د داسې وی لکه چې د شلو کالو پودری.
سمه ده کمانډان صاحب، نو بیا څه وکم؟
بیا د پودریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پودریان نشي مواد له کومه ځای اخلي.
بس دا کار ما ته پرېږده کمانډان صاحب، خزانه به درته پیدا کم، خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا غزای ته چې روان شي د شال خو د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس کومندان صاحب، نورې ما ته پریده.
بس ورسه په منډه ځان تیار کا، خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي، کنه نو ټوله خواري به مو وبې اوسي.
پیغام اوسه کومندان صاحب.
زوانه ګما پوره موړه نه لري، ټوک ټوک يم لزار رئیس می دود نه دی واهله.
زار زار خواته می کینه
دود جیبونه ولاټه وا دلې و غار خو بیا ډکو نه بوندې دومره پکې پای دا شي چې دا خو مار مرامات کی.
زه بخیل نه یم، کپوړې را سره وای تر تا به می جار کړی وای.
ځوانه ترا ترا بلد ښکاري، دروسه مې زمونږ په پاره کې نه یې لیدلې.
ځوانه مو پیسې ګرځا، دا ډېره لویه کیسه ده، خو زه به دومره ووایم چې تازه یې له ایرانه راړولی یم. په دې ښار کې نابلده یم، لومړی ظلم دی چې دې ځای ته راځم.
ولې د دوا د غرزلاو ځایونه نه دي در معلوم؟
حیرانه څه خزای وي، په 15 دقیقو کې به مو پریمانه پوړۍ پیدا کړي، خو دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده.
اوس به څه کوو؟ زه خو نور صبر نشم کولی.
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم، تا خو دلته ډیر وخت تیر کړی دی، ته مخکې شه او زه در پسې.
نو زه خو ولاکه دومره روپۍ هم لرم، ټول ورځ په دکانونو وګرځېدم، ایله مله افغانۍ پیدا کړې، بله روپۍ دې را پورې اور شي کای لرم.
زه چې در سره یم د پیسو هیڅ غم مه کوه، بس تمہیں تو پوڈر ہو جائے تو وہ سوا بیائی والا رہی پوڈر رہا چکھو گاڑا
رشتیاں تو پیسے لرے جامعہ خود ترمہ ڈینش کی دیلی اخوار کھارے
تانے دی اوری دلی چی خزانے پا خرابو کی بھی دادی زوانا پیسو تو گورا
اوہو دا پیسے خمو یا وہ میاش بس دی بیان ہوتا تا گورے درزا چی پوڈر رانی سو
قومندان صاحب ته پیغام ولیکم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړو.
سلام علیکم ترجان ماما.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. بخیر علی؟ بخیر علی.
انڈیوالا دوا را گچور پسی مڑم مڑیو.
خواہ دادی را تو انویل چی دا بل زوان سوک دے.
مڈا رہیں گا دامی دا انکا زوئی دے.
دا سنگ دیا کا زوئی دے چی پدی پینز کالا کمی ستا سر نوولی دلے.
دا انویل ایران را گلا دے بس دا سنڈیوالی و بولا لکزا او زرش پڑی را کا چی خمار یو خمار.
خا دا وای چې سو دانه
پینځه دانه
دا خرابات دی کله شروع کړی دی؟ ها خزانه دی پیدا کړی که څنګه؟
خزانه چیرې وا بابا؟ دا ټول د همدې ځوان برکت ده. نور هغه د 500 روپو د پوړۍ وختونه تیر شول. اوس به مزې کوم مزې.
خا پیسې راکړه.
دا گازویا پیسے اور ترا باسا.
چو پیسے کی گی؟
پینزا سوا
دا دیم پینزا دا وخلا ماما.
ہاں دا وخلا پڑی
رازا. دا گازویا اوز خود زائی ولید خیئی نخانی کا چھ در سخ غلط نشی پہ دیش آخوا کی تردل لوئی او نامی ساکی نشتا.
نور پوڑے ہم در سرشتا
دی اللہ بندہ چی سوم را او غاڑی را سر دی یوازی پوڑر نا لیشی شیرانی اولی بیاتر چرسو پورے ہر سشتا.
لاسو نا پورتا کئی زائی پہ زائی ادارے گئی کورے گئی ما
تور جانا لزائی او نخوری ز پولیسیم دخل دیم دا سی خلاص پریدا.
آلو کانو لاسو نا یوتردی دوی او نشی ایماوادی طول موٹر تا پورتا کئی.
خاکو مندان سیب
دا ازادي راډیو وترنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
زلفی چالون پلی چخلی چالون